پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، نن سه شنبه ده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر 28مه د ازادی رادیو د غرمنی خبری خپرونه چی خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. له دې شبه پیل سو په راپورونه کې اوري. کابل کې غنو شوځو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ. په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ په یو جمهوریت مات شو اردو کې اوس موږ د همکاري او کښې اوس مرستې وشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبرې سوي.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت وي، دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي.
دا خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته وراوښتي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه یې مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال د پای بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 170 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني د رسپسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 15 کلونو په عمر دواړه وروڼه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه وروڼه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دو اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیا د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. دې لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږ کال 1000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولنډ له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 470 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر پنځم پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هر وخت لوستلی سي، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورځو د دې یو ساته خبرونې د راپورونو برخې ته. په کابل کې یو شمیر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ شي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو فعالانو دې ته ورته لاریونونه کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستلی دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې سل ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غږونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقی چې نن یې په لاجون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل لاجون یې د کابل په دریس مو کې پلان کړی و، خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاجون کوونکو سره تاوتریخوالی هم شوی.
تما د کابل په دریو سیمو کې لاریون وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یې ګډون کړی و، یو شمیرو ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای سي، او هغوی چې په اصلي ګروپ کې هم و پرې ډزې وسوي چې بدبختانه یو شمیر ټپیانې سوي هم دي.
بشیلیک پروګنده شدن که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشته.
په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د ښځو له نننی لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو میرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویره لري او دوی زپی.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو ویره لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مد خوځو د نننی لاریون د غښتونه او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسي دا لاریونونه پیل شوي او ښځې پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي چې ورسره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمیر ښځو په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلي، دا ځل په کابل کې په یوه نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټولې شوې او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د ښځو څنګته کول د ټولو انسانانو د څنګته کولو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دې ښځو شمیر چې 40 تنو ته رسیده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو په اړه یو شمېر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د سار سازماني د ښځو د زندانی کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګې ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ښځو په زده کړو او ترخوای په کار بندیز لګول، خو وايي ژر به اجازه ورکړي، هغه ژمنه چې د څلورو میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده.
عمردل چې په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډېره زیاته مننه. البته خزی د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالار افکار ترمنځ سر شوي او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړ زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بي خوري شبیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی آرډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر کړی و او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بالکل دوی دې منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری ده چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو هم دې ته په کتو سره طبيعي ده چې دا یوازې نه ده چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د الته د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو آرډرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقیږي او متاسفانه چې به یې مونږ پریږو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې ښځې په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي چې تاسې یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیزو فکري او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و. اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلوده. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي خو دا په دې معنا نه دی چې که چیرې جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نوی حکومت چې په میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلې اوس ده هم واخلو یعنی هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید سم کړو. دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي دا باید منظم شي د دې لپاره د اوسنی نظام دلته بس باید ټول پام دې کې وي چې اوسنی نظام څه کوي اوسنی نظام چیرې روان دی څه غواړي وکړي کې. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې د ولس او د وطن وسوځي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو او مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه نه څه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. نو شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاري ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساش تا دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساس تا د دوی اعتراضونه به دوام کوي. اوس چې دومره خطرونه دغه ښځې په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې د دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډېره زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه گواه دی چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډېر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونکړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان شار پخوانی اشارواله ظریفه غفاری بچی د محل په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو له خوا په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12:09 سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي پر روان 14 مالی کال کې څه باندې 1.5 میلیارده د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک وایي حسیب نوري نن ازادي راډیو ته ویل دا بانک نوټونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول او له منځه وړل شوي او په راتلونکي کې به هم دا چاره دوام ومومي. ښاغلی نوري له خلکو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې افغاني لسګون، شلګون او پنځوسګون نوټونه تر ډیره زاړه شوي او دوی په ورځنیو مالي راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل د شهرنو دوو دکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته وویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی یې په ساتنه او کارونه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرپور ولایت مصروفیت وی پروان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د سرپور ولایت د مصروفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سه‌شنبه آزادی رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. ښاغلی حکیمی وایي چې ډیری عواید د مصروفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. د تمه ښیي چې په راتلونکي مالي کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالېدو سره به د سرپل ولایت مالي عواید لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 113 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1213 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1544 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس، ځازی میدان، ترزیو او علیشیر او اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل
د هر ولسوالۍ نه موږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا موږ 2000 هغه یتیمان دي امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان موږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیر یار ولوم سنم یا خوګ دی هغه نور مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرات چې دا د غونشتان کې کوم اتمون دی دا کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیر زوی محمد فهیم وای د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو، اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونه شي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مرګ کېده زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 11 صنف رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې وو هغوی ملامت نه وي. امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کېږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوي دي.
د
د دوو بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خپریږي. د طالبانو د بیا واکمنېدو تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخه نیولې ده. طالبان ولې د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سي په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلئ، خپل نظر راسره شریک کړئ. د ځوان فکر اونیز پروګرام د دوو بجو په خپرونه کې د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځانګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و، ازادۍ روډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورمي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډېر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي، او د غلم هم دغه سي. دوی چې د لباسونه منظم کړي ډېر بخري او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې دوی لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کیږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه وشي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او قانون منګولو ته سپارل کیږي، که سلا ورسره وي سلا ته نه اخیستل کیږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایتونه استفاده کوي نو هغه ته نه بندیږي، قید کیږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله پکې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، پراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانه لات بل ډول دی. ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ما پتشی
پیژندل سوی سندرغاړي نغمی له خلکو غوښتنه کوله چې د کورونا اوبا له کبله ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. له نوریاس نوري نه د خبرونو لنډیز اورئ.
په کابل کې نن یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاروین وکړ. لاروین کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو ویان په حواله لویدیځو اژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې داسې بدلونونو طرحه خپره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سږ کال 12,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته ور اوښتي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلې، زه صفی الله ستانکزای مو یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته خراغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوګدات باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو شلو کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي. دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، او همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس په هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب تاسو ته، خپلو ټولو تاسو د راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې اویا کلن عمر لري، او دا سیمه چې د انګلیسانو ټول وخت د خپل مقاصد لپاره استعمال کړی ده او هیڅ کله د ته موږ یو هغه ټینګ هیواد یو تاریخي هیواد نشو ویلای. راځم زموږ د هیواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک رسیدلی او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپل مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت ته مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډیرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډیرو ځایو کې ډیر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکنیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سره ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکیرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلي دي. ډیر مقاصد لري دوی. په دوه مخه درې مخه سیاست کې تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفاده سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني چې موږ ورسو او داو کوچ تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا سره غلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتر اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتر د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډي نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او د 30 کال کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کال وشول، تیر حکومت خو پر ځای او ډیپلوماټیکي اړیکې او چارې وی ټول نړیوال رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم کڅام چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولی مستند نشول، ولی ملګرو ملتونو ته شکایت نه شو. لزګونه بیوازله خلک په دغه سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونه نه عمل ته پاتې دي یا وسنه و چې راوځي یا په خپل پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول. دغه بریدونه ولی مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو وینئ چې په هغه وخت هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتې نیولې دي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو او ډېر یو ضعیفه برخود په داخله وکړه. کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلې لپاره دا ځنه وکړي.
خغله اندر زغواړم ویم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل د طالبانو لوی درستیز قاری فاسی الدین فطرت څورز مخ کې د ننګرهار سره د سیمه تورغلی او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الته څرګندونی کړی دی د پوار ور ویلی دی چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خې اړیکې غواړو خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیرای او کی جواب ورکو د دفاع وزارت د دوی ویاندم ویلی چې موږ دغه د کونړ د وروستیو بریدونو جواب ورکړی دی هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې جوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي یا له هغې ډلې دغه اغزن تارم دوی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي دغه مسله یې نه ده یاده کړې په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه یې کړي دي د دوی د دغې د دوی په خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود دغه دوه دریزونه دي یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ برید وکړي بیا به مو نه پرېږدو ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی
ګوري سړی دې صاحب دا موضوع یو بینلمللي موضوع ده د سرحد یا د خط دغه ډیورنډ کرکې یو بینلمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وګي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري حتی په طالبانو کې خپل نفر لري ځکه دوه خولي دي دوه رقم وینا مګورو مګر هیڅ کله به افغانان خرص نشي او د دینس کول چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیورنډ کرک نه په خپل ګټه استفاده وکړي د طالبانو حکومت هم نه وای ده او د جنگ طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې دا چې منظم ودنو چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي خو د افغانستان سره خطو یا د غدې ډیورن کرک یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلې دي هغه هیڅ کله اجازه ونه کی او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنې ته بیا ته مراجعه وکړي ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی ستونه جوړوي تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لورې که هر دولت وي دغه د ډیرن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني تاسو لري د زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیر سفیران چې پاکستان کې کار کوي په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې دوه مهمې اندادي چې د ډیورن د کار کې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوشي دي او نور به هم لاوشي یوازې د توغندې وشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی
مننه کوم خغله احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کو چې د پاکستان لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي د طالبانو حکومت باید څه ډول خبرګون وخی او څه کول په کار دي په دې ارتباط باندې د ویل د چې د جمعې په ورځ باندې د دغه اونۍ په دغه څو ورځو مخکې د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته یې په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی ښاغلی عزیز الدین معارج، البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قرمونه اودونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان افغانستان یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلی کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامي مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا ډېر پخوانه ده، د کرنیل صاحب د وخت نه پیل شوی، په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. د خر پروژې دي او د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دا شان له نور اټادو تر اوري چې پچې کی او کا کرا د غواړي چې وخې دی د پامیر سر شنو ته او تا غواړي چې د ساجي نقطه کې دا شان چې پچې کې راځار ناشتي ته کې کونړ داسې مڅدا دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخ کې دغه شو یو د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شل کال نه دي، فکر کوم له دا تقریبا 2009 کال راهیسې خاطر شروع شوی دی. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول، وروسته کراکرا داعش منځته راغی، عراق او په سوریه او په ایجیپ کې داعش کراکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په پاسر په شلوار او په نګرا په ایجیپ کې ولیدل څه داعشان. دغه سیمه د تخلیقي بل لاس او اهداف نه لري، دا د طبیعي وبسته ما وخت ذکر وکړ چینی دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولادته کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کول کېږي، دوی هوښیار په دې دي چې دوی خپلو ګټو ته هم ګوري. دې که اوس مثلا پروژه ورکړي دا سیمه تخلیه شي، باید خلک د جینه په ډول باندې ووځي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان دا په دې کې خپل کار هم کوي ځکه تروان در روان دي. د ازغان تر نسوله تقریبا په یو جوړ کې کړل چې هغه سپی دې دوران فرضي خالي کړخه سره جوړه شوی وه او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به هدا ډېر چا پلان تر اخلا دا اته افغانستان خاور چې خاور خو تر ټکه په لور خو دوران د فرضي کړخه دی خواته وړاندې راځي تر د کونړ اوبو پر را د کونړ سینا پورې نه راغلا دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده ام کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص لا تو هدف نشته، دا نقطه پامیر نقطه پامیر خورنه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده او ته وبو موجی دی چینی موجی دی اسکر خزو بل لا دلیل نه ده.
مننه کوم ښاغلی معارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس را سره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرحه ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه از قراردادی لاسلیک شوی دی، د هغو رئیس دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم، تاسو د اوریدونکو د پام وړ هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اګست په میاشت کې په لاس کې واخیسته دوی غوره ایسي د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډېره لویه سهوه او اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي خو زه بیا په بل نظر یم په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی د فرق د اغېزو پیدا کوي کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښه تاسو ما غږ لرئ
زه ستاسو غږ لرم
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و نو مشکلات ستونزې شته دي خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه ته تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده عساکر یې د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه څه چې پښه ولګي ښه لګي څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کیدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکوي مخکې د نه چې مرکز ته حوال ورکړي.
بله مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي په کونړ کې هم ویلي دي چې بېرته موږ ډزې کړي دي مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي ولې یو دریز نه شي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن دغه دریزونه عام فریبي ده یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. نومره دا چې دا بریدونه خو مکه مګ یادوري وکړه چې لاتو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده مختلف نظریات دي چې او باندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې نومره خو دا چې دوی نشي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پر وخت دی به ته پنجاب ولي راتګه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمه باندې کېږي او پاکستان د خدای بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي نو په کار دا ده. او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه په وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان ایسته کولی شي ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده ډېر پخوانم چې انګلیزان راتللي راتلل ډېر مدرنه وسلو سره او موږ سره پوره وه په اسفهانم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه 6000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده
شامو دو تک سره 15000 کسان وو حتی زره پاول نه جاو لکه په توپو باندې لمنځه لاړه ان محدود واړه کسان سو ول سره او سره حرکت وکړه تر اصفهان پورې ورسېدل دلته یې همت وکړه نور اردو نور خلک دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي کله چې زور فشار پر راسي په شاتګ باندې کې مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا دي احمد شاه دوراني په وخت کې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده دوی هر څه ښکاره دي نو بینان دولت ته په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتو سازمانو نړیوالو حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه تفاهم موجود دي لکه د کرزي صاحب په وخت کې اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و زیادی چې خلکو ته ورسي مرسته هغه وکړي دوی خپل هم کوشش کوو چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و کومک ورسره کوو که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې افغان ته راواخلو لرې که د دې خواته راوړه د مطبوعاتو که دا نه کېږي که چېرې افغان ته نه مني لامه ورکړه په رسمي توګه منې وزارت خارجه دی لامه ورکړه چې دغه افغان صاحب د ودرې او نور حق نه لري چې نصب کړي.
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي یو حل لار ورته پیدا شي.
ستانه صاحب، نه داسې نه ده. دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي زموږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان له باندې فکر نه شو کوي، په دا سیمه فکر نه شو کوي، په نړۍ فکر نه شو کوي. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالی کی. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو د پاره جنګیږي. نو هند بیا د دو د پاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي. نو دا د کومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمو د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان زموږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان زموږ خبر مني، تاسو راځئ مونږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو. په دې لاره
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته هم وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبر نهایی امدادی چې دا د سیمه مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېرو ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بلکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجي حکومت ته دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عامل دده به تشخیص کړي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وسي. او که د دوران مسله حلول غواړي،
او پاکول غواړي د 1293 کال د نومبر 12مه صدر راځي او خیالي کرخ راځي او دا هم یو مصوبه وطنه
ډیره مننه کوم
درنه مرخان دا د مورته مور دوران په منځ کې دا دراسي انګلیز سره د خبره د سپینه کې استفاده کی
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو